Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د تلې یا میزان لومړی او د سپتمبر درويشته منیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د تورخم دروازه د نامعلومو دلایلو لمخې د مسافرو په مخ تړل شوې ده. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د نشراتو مسول قریشي بدلون پرون ناوخته ویلي دي چې تر دویم اعلان پورې باید افغانان پر دغې لارې له تګ راتګه ډډه وکړي. که څه هم تر اوسه د لارې د تړلو اصلي لامل روښانه نه دی، خو هلته سرچینو ویلي چې د پاکستان لوري ته تخنیکي ستونزه رامنځته شوې، نو ځکه دغه لار تړل شوې ده. د یادولو وړ ده چې ویل شوي دغه لار د باروړونکو موټرو په مخ خلاصه ده. هندي رسنیو ویلي هغه 14 کلن افغان ماشوم چې د کامیر الوتکې د ټایر په ځای کې ځان په قاچاقي ډول له کابله تر نوې ډیلي رسولی و، ژوندی پاتې دی او بیرته کابل ته لیږل شوی دی. د هندوستان ټایمز په ګډون ګڼو هندي رسنیو پرون دوشنبه د نوې ډیلي د اندرا ګاندي هوایي ډګر د مسؤلانو په حواله ویلي دغه پیخه د کامیر د یکشنبه ورځې په پرواز کې شوې ده. دغه ماشوم امنیتي مسؤلانو ته ویلي په پټه د کابل هوایي ډګر ته ننوتلی او له الوتنې مخکې ځان تر الوتکې لاندې د ټایر یا د ناستې ګیر په خالیګاه کې پټ کړی. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د تیارې لاندې ځان پټول د قاچاقي کډوالۍ یو ډول دی چې اکثره په لوړه ارتفاع کې د سړې هوا او اکسیجن د کموالي له کبله د مړینې لامل کیږي. د هندوستان ټایمز په لیکنه د 2023 کال په جنوري کې هغه دوه نارینه مړه وموندل شول چې له ډومینیک جمهوریت نه د امریکا فلوریدا ته د الوتکې لاندې د ټایرونو خالیګاه کې پټ شوي وو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون اعلان وکړ چې هیواد فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژني. ماکرون پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په پیل کې ویل موږ باید سولې ته لاره هواره کړو او دواړه هیوادونو لپاره سوکالی راولو. رویټرز اژانس لیکلي د نړۍ لسګونه مشران به په عمومي اسامبله کې د فلسطین د رسمیت پیژندنې هرکلی وکړي او په ټکو یې دا د غزې د جګړې له پایله را په دې خوا د پام وړ یو ډیپلوماتیک بدلون دی. ورمه ورځ بریتانیا، استرالیا، پرتګال او کاناډا هم فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژنده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یهودانو د نوي کال یا روش هشانه په درشل کې ویلي راتلونکي کال به د ایران د محور د لمنځوړلو لپاره د مبارزې کال وي. نتنیاهو دا څرګندونې د دغه هیواد له لوی درستیز ایال زمیر، د دفاع له وزیر اسرائیل کارس او یو شمېر نورو لوړپوړو پوځي چارواکو او قمندانانو سره په غونډه کې کړي. هغه هیله څرګنده کړه چې د یهودانو نوی کال به د امنیت، بریا او یووالي کال وي. د یهودانو نوی کال یا روش هشانه ته بیلابیل تعریفونه ورکول کیږي او د قضاوت د ورځې یا د یاد ورځې په نوم هم لمانځل کیږي. د یهودو د دود له مخې دا د آدم علیه السلام د پیدایښت یادونه کوي او پکې د هر ساکخ د بل کال تقدیر ټاکل کیږي. او د کرکټ په آسیایي جام کې نن سه شنبه د پاکستان او سریلانکا لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د کابل په وخت ماښام 9 بجې د ابوظبي په شیخ زاید لوبغالي کې پیلېږي. د دغه جام په څلورو غوره لوبډلو کې د هند، پاکستان، سریلانکا او بنګلاديش ټیمونه پاتې دي. د افغانستان، عمان، هانګ کانګ او متحده عربي اماراتو ټیمونه د لوبو د بایللو وروسته له تورنمنت ووتل. سبا سه شنبه د هند او بنګلاديش لوبډلې سره مخامخ کیږي. د جام پایلوبه به د سپتمبر په 28 نیټه وشي، خو معلومه نه ده چې کوم لوبډلې به فاینل ته وځي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. تورخم دروازه له پرون ماخام را هیڅ تړل شوی.
بنابر مشکلات کې در
تورخم ها غواړه کې د پاکستان د کډوالو په دفتر کې د انټرنټ په برخه کې ستونزه رامنځته شوی. له همدې امله د مسافر په وړاندې لارې بند شوې ده.
د پولیسو سرچینو منلې چې په تیرا کې په چاودنو کې څلور وستنه وژل شوی یا وایي شاهد وایي
بالکل بمبورې نه مړ دي ټول بې ګنا دي ماشومان هم بې ګنا دي زنانه هم بې ګنا دي کم چې پکې غاټ مړ دي دام بې ګنا دي
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله پرون پیل شوه د فرانسې ولسمشر د فلسطین د رسمیت پیژندنې اعلان پکې وکړ نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی عام خلک مغږول
اوسنی شرایطو کې کاروبار نیم په نیمه پرخ کړی دی کاروبار نشته دی ورو بیګا ته خلک ډوډۍ ته حیران پاتې دی یو ډوډۍ احتیاج دی خلک
نور راپورونه هم شته هیله ده د خبرې مجلې تر پایه راسره پاتې شي
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې راځو د خبری مجلې د سر راپورته د تورخم دروازه د نامعلومو دلایلو له امله د مسافرو پر مخ تړل شوې ده په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو کلتور ریاست چارواکو ویلي چې ستونزه تخنیکی ده او د پاکستان لوري ته رامنځته شوی که څه هم د دغه ستونزه ډیر جزئیات نه دی ورکول شوی خو هلته د سوداګرو په استازیتوب یو کس ویلی چې ستونزه په انټرنیټ کې رامنځته شوی او هغه کسان نشي ثبتیدلی چې په دې لاره تګ راتګ کوي نو له همدې کبله لار بنده شوی معلومه نه ده چې لار به څه وخت بیرته پرانیستل کیږي خو دغه بندښت مسافرو ته ستونزې پیدا کړي او د دوی تګ راتګ ګډوډ کړی دی تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو
په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست اعلان کړی چې د تورخم دروازه د نامعلومو دلایلو له امله د مسافرو پر مخ تړل شوې ده د دې ادارې د نشراتو مسؤل قریشي بدلون د دوشنبه په ورځ ناوخته د سپتمبر په 20مه په خپل ایکس پاڼه دا خبر خپور کړی او له ټولو هغو مسافرو چې پر دې لارې تګ راتګ کوي غوښتي چې تر بلې خبرتیا پورې له سفره ډډه وکړي په ورته وخت کې د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړی ډاکټر مخلص احمد وایي چې د هغو معلوماتو پر بنسټ چې دوی ته رسیدلي د تورخم لارې د تړلو اصلي لامل د پولې ها غاړې د پاکستان د کډوالو په دفتر کې د انټرنیټ سیستم کې تخنیکی ستونزې دي خو نوموړي ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د تورخم لارې د باروړونکو موټرو د تګ راتګ پر مخ خلاصه ده
بنابر مشکلات که در بخش میگریشن طرف تورخم پاکستان بوجود آمده
ده دیده لپاره چه تورخم ها غاره که ده پاکستان ده کدوالو پا دفتر که ده انترنت پا برخه که استونزه را مسته شوی دوی وای چه نشه که ولی لده پوله ده خلق و ننوطلو او وطلو پروزه پر مخیوسی لهم ده عمله ده مسافر پاوران ده لاره بنده شوی ده او چه کلا بیر تفعال شی لاره بپران استل شی ده افغانستان لوری که کوم ستونزه نشته او د ترانسپورت په برخه کې هم کوم ستونزه نه ده رامسته شوی موټرونه او لارې تیریږي او صادرات او واردات هم په نورمال ډول دوام لري
څرګندنه ده چې دا وضعیت په تر څومره مودې دوام وکړي پاکستانی چارواکو د تورخم د لارې د تړل کېدو یا مسافرو د تګ راتګ پر مخ د دې لارې د بیا پرانستلو په اړه څه نه دی ویلي د تورخم د لارې تړل کېدو د یو شمېر مسافرو د سفر پلانونه هم ګډوډ کړي دي دوی له مسؤلو چارواکو غوښتي چې د دې پولې وضعیت زر تر زره روښانه او بیرته پرانیسي تر څو دوی وکولای شي خپل ضروري سفرونه ترسره کړي د دې ډلې یو مسافر داود پلان درلود چې د اړینو کارونو لپاره پاکستان ته سفر وکړي د دوشنبه په شپه یې ناوخته د تورخم له پولې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
پنځه نیم بجې وو چې تورخم رسیدم یو را ما پوښتنه کړې چې بچی خاطر وستا شو دا کې
پنځه نیم بجې وې چې تورخم ته ورسیدو مونږ پوښتنه وکړه چې ولې لار تړل شوې ده دوی یو سکینر او سافټویر خراب دی او انټرنیټ نشته دلته شاوخوا له 800 تر 0 پورې خلک دي سرکونه دګ دي ځای نشته او هوټلونه هم دګ دي دا مسافرو کې ناروغان هم شته ما تاسو خلک ولیدل چې د سرکونو په غاړه ویده وو دا د خلک د تګ راتګ لپاره مهمه لاره ده اړتیا ده چې د پاکستان حکومت او اسلامي امارت لیاو بل سره خبرې وکړي او دا ستونزه حل کړي
ډیری افغانان پاکستان ته د سوداګریزو معاملو اړینو کارونو ترسره کولو د کورنیو لیدو او د ځینو ناروغیو د غوره درملنې لپاره تګ راتګ او سفرونه کوي د تورخم لارې لنډمهاله تړل کېدو ته دغه مسافر اندېښنې زیاتې کړي، ځکه د دوی په خبره ډیری سفرونه یې اړین او له وړاندې پلان شوي وو. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د تورخم لاره د بېلابېلو دلایلو له امله په موقتي ډول د مسافر او سوداګریزې راکړې ورکړې پر مخ تړل شوې او بیا بېرته پرانیستل شوې ده. د تورخم پوله د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ لپاره یوه مهمه دروازه ګڼل کېږي چې د غیر رسمي معلوماتو له مخې هر ورځ نږدې 1000 مسافر د دې لارې تګ راتګ کوي. دا پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ یوه مهمه سوداګریزه لاره هم ده.
په پاکستان کې پاتې کېږو. په خیبر پښتونخوا کې په تیرا کې پرون ځایي اوسیدونکو وویل چې دغلته د جیټ الوتکو په بمبارد کې لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي دي. پرون د ورځې ناوخته بیا او امنیتي چارواکو د نوم نه خوده په شرط لیدو اجنټونو ته ویل چې دغلته هوایی برید نه بلکې چاودیدونکي توکي چودلې دي چې ملکیان او دغه راز وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د مشال رادیو خبریال پرې دا راپور راستولې.
د تیرا کاخیلو شډل سیمې دوه عینی شاهدانو د سپتمبر په 28 نیټه خپلو نومونو نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې هلته تیره شپه خواوشا 3 بجې په یو شمېر کورونو باندې توغندي ولګېدل چې په نتیجه کې دا کورونه په مکمله توګه له منځه تللي او راپریوتلي دي. د عینی شاهدانو باډې نه تیرا ته تلو سیاسي او مدني فعالانو مشال ریډیو ته ویلي چې هلته لومړی تو ډرون کیمرو یا کواډ کاپټر اوازونه اورېدل شوي او بیا پرې توغندي راپریوتلي، خو چې د زیانونو کومه اندازه لګول شوې نو غالب ګمان دا دی چې دا د پاکستانی جیټ الوتکو بمباري کړې. دوی ویلی چې د دې کورونو د ملبې څخه تروسه خواوشا 30 کسانو مړی راوستل شوي چې 19 پکې د وی کورنۍ غړي وو. بل پلو د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا په جاری کړل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوی هلته بمباری نه کړی او په دې کلی کې وسلوالو بارودی مواد ځای پر ځای کول او هغه پر چاودیدلې دي. خود باڑی سیاسی اتحاد یو مشر زاہد اللہ پردی مشال ریڈیو ته ویل چې دا ټول عادی وګړي وو او هلته کوم وسلوال نو موجود او د ریاست لخوا په نخ شوی.
واقعي خبره رو چې ایز بارودی مواد نو بالکل بمبورین مړ دي، سیویلین مړ دي، ایز قسم سټری ریسټ خلق کې نه مړ، ټول بے ګنا دي، مشرمون هم بے ګنا دي، زنان هم بے ګنا دي، کم چې پکې غاټ مړ دي دام بے ګنا دي او بلکې داس هم بے ګنا دي چې د خپل یو ولن څوک ملوث نه دي. په ټریریزم کې ریاست هم شوی چې دلته بارودی مواد وو یا دلته ټری ریسټ وو، غو خپل بیانیاوي خپل لمیاوي په کور خدا و چې هم شهري مړ دي هم سیویلین مړ دي چې مفي وغوړي وای دغه زالاو کې.
خیبر زلینا د کامی سملی غړی اقبال پردی، د صوبایي سملی غړو عبدالغنی پردی او سهیل پردی او ورسره د باډې تحصیل چیرمن مفتی محمد کفیل پردی هم د دغه پیخي غندنه کړي او دی ویلي چې دا ټول ورجل شوی کسان عادي وګړي دي او هلتا نه وسلوال موجود او نه بارودی مواد چاودنه شوی. د باډې او سیاسي او مدني فعال خانولي پردی چې نن تیرا اکاخیلو کې د دغې پیښې ځای ته ورغلی وو نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې دوی هڅه وکړه چې دې وژل شویو کسانو مړی راپورته کړي او پېښور ته یې احتجاج لپاره یوسي، خو ځایي مشرانو اجازه ورنه کړه او دې مړو جنازې یې وکړې او هلته یې خښ کړل.
په خیبر ضلع کې د بیړنی حالاتو کنټرول کولو ادارې ریسکیو 112 یو چارواکي خپل نوم نخ پرول په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته لا تر اوسه نه دی ویلی شوی چې د پیښې ځای ته ورشي او مړی یا ژوبل کسان ترې راپورته کا. د خیبر ضلعي پولیسو او انتظامی چارواکو هم لا د دغې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
وسم راځو د دې چې نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی. نړیوال بانک د اګست میاشتې په راپور کې په دې وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد له بېلابېلو ننګونو سره چې یو بل پسې پیښیږي مخ شوی. تفصیل یې له اکرام الله اکرام اورو.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي د دې هیواد اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی. دغه بانک په خپل تازه میاشتنی راپور کې په دې وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد له بېلابېلو ننګونو سره مخامخ دی. د نړیوال بانک د اګست میاشتې په راپور کې د بهرنیو مرستو کموالی، د اقلیم بدلون، ناببره څپو په لوی شمېر کې د کډوالو ستنېدنه او جیو پولیټیکي شخړې چې پر سوداګرۍ او بانکونې اغېز کړی هغه لوی لاملونه یاد کړي چې په ټکو افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی. د نړیوال بانک راپور د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې وروستۍ مرګونی زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې دغه ویجاړونکې زلزلې او په کمساري ډول له ایران او پاکستانه د کډوالو ستنېدنې د افغانستان پر ماتېدونکي ټولنیز او اقتصادي وضعیت لا بد اخیز کړي. په راپور کې دغه راز راغلي چې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ترنګلتیا هم د افغانستان پر مالي ثبات بې اغېزې نه دی. نړیوال بانک که څه هم په دې برخه کې د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستی، خو په وروستۍ کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې شوې. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې له ستونزو سره سره بیا هم په ځینو برخو کې لږ پرمختګونه شوي. راپور د افغاني ثبات د عوایدو په پرتله د طالبانو د حکومت د لګښتونو کمښت او د طالبانو له لوري د مالیاتو راټولونه هغه موارد یادوي چې نسبي پرمختګ پکې شوی. په ټوله کې نړیوال بانک ویلي چې په افغانستان کې شته عیني واقعیتونو ته په کتو د افغانستان اقتصادي وضعیت له ډول ډول ننګونو سره مخامخ دی او دغه ننګونو له کابل اقتصادي وضعیت مخ په ځوړ روان دی. په همدې حال کې وشمیر افغانان وایي چې له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بیکارۍ سره مخ دي.
اوسنۍ شرایطو کې کاروبار نیم په نیمه پرخ کړی دی، کاروبار نشته دی، وروره بېګا ته خلک ډوډۍ ته حیران پاتې دي. یو ډوډۍ احتیاج دی خلک مومن چې ته پخار وګرځېږه د چانه پښتنو کې وروره بېګا ته حیران پاتې دی ډوډۍ ته او د غریبۍ سسته رو پر باندې نورم جګیږي کده شالاتي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي میروایت چې په خبره یې د تکسیز کورنۍ سرپرست او پلاسی کراچۍ کار کوي هم ورته شکایت کوي.
کار نه راغلی ام دغه یو روپۍ د سلاب بنو سپور نه لري څوک او په دغه خپې ما په افغانستان کې خپل کور نشته کړی کور دی بس ورو جان مېش نه پوره بیا راته ولاړی و 3000 روپۍ راکا په دغه بازوري باندې غونې کې.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هیواد کې د بیکاری او بې وزلۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. نړیوال بانک د روان کال په فبروري میاشت کې ویلي چې افغانستان کې د بیروزګاری سرچینو محدودیت پر لپسې لوړې بیوزلۍ او دا چې د دې هیواد وګړي د پیرلو ډیر توان نه لري میلیونونه افغانان له خطر سره مخ کړي. له دې وړاندې بیلابیلو نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمښت د هیواد لپاره پراخه بشري بحران سره مخ کړي. څه موده وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام مشر جان ایلف له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرداری ورکړی او چې په راتلونکي ژمي کې ښایي افغانستان د بېساري قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. نوموړي ویلي چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالي وړتیا نه لري.
ازادي راډیو ته ورجوی نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د نړۍ په مسایلو کې لند تمکیګو هغه دا چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا پرون په نیویارک کې پایل شوه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون اعلان پکې وکړ چې هیواد فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژني. مکرون ویل چې دوی باید سولې ته لاره هواره کړي. روټرز اجنس لیکلي د نړۍ لسګونه مشران په عمومي اسامبله کې د فلسطین د رسمیت پیژندنې هرکلی وکړي او په ټکو یې دا د غزې د جګړې لپاره راپدې خو د پاموړ یو ډیپلوماټیک بدلون دی. وړم ورځ بریتانیا، استرالیا، پرتګال او کاناډا هم فلسطین د خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژند.
خبرونه
اوریدونکو په دې ټولګه کې رازو روغتیایي مسلو ته هغه دا چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د مهال په افغانستان کې غیر ساري ناروغیو پر روغتیایي سیستم باندې فشار زیات کړی او وایي چې همدغه ناروغي د مړینو لوی شمیر هم جوړوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دیرش کلن عاطف چې د بامیان په ولایت کې ژوند کوي د درې ماشومانو مور د وایي له تیرو 15 کلونو راهیسې د شکرې له ناروغۍ سره لاس او ګریوان ده. نوموړې وایي دې ناروغۍ ډېره کړولې. عاطفې ازادي راډیو ته وویل چې د امیندوارۍ پر مهال ورته دا ناروغي پیدا شوی او اوس یې د کنټرول لپاره لستنو او درملو ګټه اخلي.
زه له تیرو 15 کلونو راهیسې دا ناروغي لرم. نښه یې ډېره تنده ده. زه ډېره تږی کېږم او اوبو ته ډېره اړتیا لرم. دغه راز لږه بله نښه ده، د وزن ډېروالی هم په نښو کې راځي چې له امله یې شکر لوړېږي. زما وزن ډېر سوی دی. زه پلی تګ کې ډېره ستړی کېږم. که څه هم هڅه کوم شکر مې کنټرول وي، خو کله کله چې له خوړو سره احتیاط ونه کړم بیا مې شکر لوړېږي. له دې سره مې د سر درد ډېریږي او غوسه ډېره راځي.
د معصوم بنوم د کابل یو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د خور خاوند چې د معدي په سرطان اخته او څمو دوړان دي د دغه ناروغي لامل او مړ.
تقریبا همل میاشت کې زما د خور مېړه مې سرطان او په معدي کې وو او پاکستان ته مې ور درې ضرور ور واکسین نه وکړ. هغه خانه جوړ نه شو، مړ شو خدای او بخي. اوس ماشومان ډېر وړه وړه پاتې دي او خزم کونډې پاتې دي.
دا په داسې حال کې چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په افغانستان کې 3.5% مړینې د شکر د سرطان او تنفسي ناروغیو لامل پیښیږي. WHO پرون یک شنبه د سپتمبر په 28 په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو پټه وبا په نوم په یو راپور کې وړاندوینه کړې چې تر 2013 کال پورې به د دې ناروغۍ لامل د مړینې کچه 80% ته ورسیږي او تر ډیره ترې خزي اغیزمنې دي. د دغه سازمان د شمیرو له مخې هر کال په افغانستان کې د زړه د ناروغیو لامل لږ تر لږه 30,000 کسان مري. WHO ویلي په دې هیواد کې د سینې او رحم سرطان تر نورو سرطانونو ناروغیو زیات دی. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه خوده چې په افغانستان کې ډېری ناروغان هغه مهال خپل روغتیا ته پام کوي چې ناروغي پرمختللو پړاوونو ته داخله شوي وي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو د مړینې په اړه نوې خبره شوې ارقام رد کړي. د دې وزارت ویان شرافت زمان نن د سپتمبر په 28 سیمه ییزو رسنیو ته ویلي شمیرې د اټکل له مخې او لاسلي شمیرو ډېرې زیاتې دي. نوموړي ټینګار کړی چې نړیوال بنسټونه باید د دغه ډول شمیرو له خپراوي مخکې له عامې روغتیا وزارت سره همغږي وکړي. په ورته وخت کې روغتیا پوهان سپارښتنه کوي چې خلک باید د بیلابیلو ناروغیو د مخنیوي لپاره د دې ناروغۍ د عواملو څخه ځانونه وساتي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر علادات ابراهیم په ځخ خلکو کې د غیر ساري ناروغیو لاملونه بیانوي.
این دسته از امراض از جمله امراض
دا ناروغی و دادالا غیر ساری ناروغی دی. لاملونه تلیر دا جون پور تلیل مسائل دی. دغرز پا دی ارسی مسئله هم تلیل ده. یعنی که ده کورنه کمکره دا غدول غیر ساری ناروغی ولدی نو امکان نری چه پا اولاد که هم پیدا شی. دی ترسنگ دا سگریتو او تنباکو استعمال، غیر صحی خواره، دیر غوار او بورلارین که خواره، دا منظم تمرین نکول، روانی او طولن نیز فشارونه او نوری استر لاملونه دی.
مرگ زود رس برست.
دی وای د زړه شکر سرطان او تنفسي مزمنو ناروغیو د مخنیوي لارې چارې د سیګریټو نه استعمال دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې ویلي چې رواني روغتیا په افغانستان کې یو لاجلو ننګونو څخه ده. په راپور کې راغلي چې د کلونو جګړې، طبي پیښو او بې ځای کېدو خلک له سختو رواني فشارونو سره مخ کړي، په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې تازه له ایران او پاکستان راستنې شوي. WHO ویلي د دې مخ په زیاتېدونکو اړتیا سره سره په ولایتي کچه روغتونونو د رواني روغتیا مرکزونه نه لري او ډېری ځانمنونکي له پاملرنې پرته پاتې کیږي.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو و مو اوریدل چې په افغانستان کې غیر ساري ناروغیو پر روغتیایي سیستم باندې فشار زیات کړی او دغه راز د دې لامل شوی چې په افغانستان کې خلک ورنه مړ شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې له وروستیو طبي پیښو وروسته ساري ناروغۍ هم ډېرې شوي. دا چې ساري ناروغۍ کومې دي او له کومو طبي پیښو وروسته رامنځته کیږي، زموږ همکار نوري اسنوري په همدې اړه د ډاکټر طیب نظر پوښتلی دی.
په دغسې حالاتو کې چې بیړني حالات وي، معمولا ساري ناروغۍ دا زیاتېږي. د ساري ناروغیو نه علاوه هغه ناروغۍ چې هغه د خولې د لارې نه، یعنی د اوبو د څښاک نه، د غیر مسؤول غذایی مواد د خړلو نه دا پیدا کیږي رامنځته کیږي د دغه کې زیاتوالی راځي. په همدې ډول باندې په جلدی ناروغیو کې زیاتوالی رامنځته کیږي، خو دغه ډیر زیات معمول نه دی. له دې علاوه په دغسې حالاتو کې د خوارځواکۍ واقعات را زیاتیږي، خصوصا په کوچنیانو کې په سوی تغذیې باندې د اخته کیدو د شیوع چې ده دا زیاتیږي. دا یوازې بیا د کوچنیانو نه وي، بلکې میاندې، هغه میاندې چې امیدواره وي او هغه میاندې چې شیدې ورکوي، په هغوی کې هم د سوی تغذیې د واقعیت زیاتیږي. او عوامل داوی چې دا نشي کولای چې هغه خواړه چې دته ضرورت دي هغه ترلاسه کړي په کافي اندازه باندې.
که ډاکټر صاحب ته راشو د ورستۍ زلزلې زیانمن شو خلکو هغوی چې وایي چې په سیمو کې ډېرې ناروغۍ خپرې شوې دي، یو هم د ناست ناست ده، شدید خارښت ده، که په دې اړه معلومات ورکړي چې د څه ډول د شدید خارښت د زلزلې سره تړلې موضوع ده او نس ناستې خو هغه ده چې خلک بې ځایه کیږي، حتما هغه د پاکو اوبو څخه بې برخې کیږي او ممکن دغه ناروغي ډېره خپره شي. دغه ناروغیو په اړه که اورېدونکو ته معلومات ورکوي مهرباني.
دا چې په دغسې حالاتو کې چې د خارښت ناروغۍ یا جلدي ناروغۍ ولې را پیدا کیږي، ما د بحث په شروع کې هم په همدې باندې یو څه رڼا واچوله. علت دا دی چې مخکې د دې زلزلې نه مخکې یو کور و چې هغوی لس نفر یا پنځه لس نفر اعزار درلودل، هغوی څلور یا پنځه کوټې درلودې، هره کوټه کې دوه یا درې نفر اوسېدل او د پاکو اوبو نه مې استفاده کوله، جامې هم پخپلې په وخت باندې وینځلې او هغوی د خپل ځان او د حفظ الصحې ساتنه هم کوله. اوس چې زلزله راغله د هغوی کور وران شو، صحیح وه چې کور وران شو، هغوی هغه پاکې جامې چې مخکې ویستلې په هفته کې بدلولې اوس یې نشي کولی. هغوی چې مخکې په کومو پاکو اوبو مرلې چې په هفته کې په یو وار یا په هفته کې دوه وار پرې ولمبېږي، اوس یا هغه اوبه نه لري یا هغه لوښي د ورته نه لري. هغوی چې مخکې صابون درلوده چې د لمبا په وخت کې د غسل په وخت کې استفاده کړي، اوس ممکن هغې ته لاسرسی ونه لري. او تر ټولو مهمه دا ده چې هغوی پنځلس نفر اوس په یوه خیمه کې اوسېږي. مخکې دا پنځلس نفر په څلورو پنځه خونو کې اوسېدل، څلورو پنځه کوټو کې اوسېدل، اوس دوی په یوه خیمه کې اوسېږي او یا زیات نه زیات په دوه خیمو کې اوسېږي. نو دوی تراکم رامنځته شو، دوی په اوسېدو کې د ګډ اوسېدو کې تراکم رامنځته شو. نو معمولا جلدي ناروغۍ چې دي دا ساري دي، یو نه بل ته خپرېدونکي دي. نو د دغو عواملو له کبله هغه جلدي ناروغۍ چې یو د بل نه خپرېدونکي دي، چې یو عضو ته دغه ناروغي راغله، دوی اوس په یوه خیمه کې سره اوسېږي، د خپل ځان د نظافت هغه سې اهتمامات نشي نیولی. نو طبیعي ده چې دغه کورنۍ په دغه جلدي ناروغۍ باندې اخته کیږي. بیا دا کورنۍ خو داسې نه ده چې ځان ته په یو ځای کې اوسېږي، دا کورنۍ بیا هلته د دوی خواته یو بله خیمه ده چې په هغې کې هم ځینې خلک اوسېږي. دوی بیا د ورځې یو د بل سره کښېني، ستړې مشي کوي، په غاړه باندې ستړې مشي ورکوي. افغانستان کې خو موږ او تاسو افغانان یو، دوی یو بل ته غاړې ورکوو، نو یو بل سره موږ ته تماس کیو. نو دا بیا هغه بلې کورنۍ ته ورځي، هغه بلې کورنۍ ته چې دا ناروغي شرایط وکړي، د هماغه یو شخص نه بیا هغه ټوله کورنۍ. او په همدې ډول باندې دغه ټولې ساحه کې چې کوم خلک دي، دوی ته دغه جلدي ناروغۍ شرایط کوي. دا هغه په ډېره ساده ژبه باندې، په ډېره ولسي ژبه باندې د جلدي ناروغیو د زیاتېدو په دغه حالاتو کې د زیاتېدو عوامل دي. ښه، دا خو سری خبره ده چې زلزله راغله، کورونه وران شو، خلک د خپلو کورونو نه راغلل، خواړه نه لري، پاکې اوبه نه لري. نو څه باید وکړي چې د جلدي ناروغیو، د نس ناستې د ناروغیو، د سوې تغذیې او د دې ناروغیو نه دوی په امان کې شي؟ یا دا ده چې اقلا د دې ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس راښکته شي، څه باید وکړي دا خلک؟ لومړۍ خبره دا ده چې ټول هغه خلک چې په دغسې حالاتو سره مخ کېږي، دوی باید پاکی د پاک اوبو د سکلو لپاره کوشش وکړي چې پاکی اوبه پیدا کړي او پاکی اوبه وڅښي. د پاکو خوړو د پیدا کولو لپاره کوشش وکړي چې پاک خواړه وخوري. د خپلو شخصي حفظ الصحه او د نظافت د ساتلو لپاره کوشش وکړي چې د سره شل روپۍ هم وي، لس هم وي، ډېر افغاني هم ورسره وي، یو صابون واخلي کور ته یې راوړي او ټول خپل کوچنیان، خپلې زنانا، خپل مشران دوی ته توصیه وکړي چې تاسو هر وار چې تشناب ته تللی او بېرته د تشناب نه راوتلی لس مو په صابون باندې ووینځئ. ډوډۍ چې مو خوړله د ډوډۍ لپاره مخکې نه لاس ووینځئ.
ډاکټر طیب وچه لازادی رادیو سره غږیده.